درنو اوریدونکو که السلام علیکم، لس بجی شوی دازاری رادیوی وی بلی خبرونی تموز اسمت ساروان هر کلی کم په دی خبرونه که چه دا آصف حبیبی په تخنیکی همکاری ورندی که جی دا نور و راپورونو ترسنگ دا هلمند چخه یو تازه راپور لرو دازاری رادیو خبریال دا جگری لمره و کرشو تطلاله دا سیمی حال بیانوی په دی راپور که خو لمره توجه وکره دا دی سات خبرونو تا چی اجمل تورمانی ورندی که بی.
د بدخشان چارواکی وی د حکومت په پام کې لري امغان او ورتج ولسوالي له دولت ضد وسلوالو ونیسي. د ننګرهار چارواکی وی په چین ولسوالۍ کې د داعش ډلې بېخي له منځه وړل وخت ته اړتیا لري او د سوریې حکومت اعلان وکړ چې د سولې په حقو غیر مستقیمو خبرو کې د برخې اخیستلو لپاره جنوا ته خپل استازي لیږي چې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب ترسره کیږي. بشپړ خبرونه واوري. د بدخشان چارواکی وی حکومت په پام کې لري امغان او وردج ولسوالۍ له دولت ضد وسلوالو ونیسي. دغه دوی ولسوالۍ له څو میاشتو راهیسې د وسلوالو په ولکه کې دي. د بدخشان د والي مرستیال ګل محمد بیدار ازادۍ راډیو ته وویل چې د دغه دوه ولسوالیو د تصفیې لپاره پوځي عملیات په پام کې دي.
طرحی شورای امنیت لیگلی دی او غوی هم منصر تعهدات کړی دی او فیصله کړی دی چې څنګه نسم د حمل پرې بس یو لو عملیات تلار واټو چې څو دغه ډول شوري هم مکمل ډول کارکونه له مشتون څخه پاتې ترسره.
خغلی بیدر وی وسلوال طالبان د بدخشان د تګاب تشکان او ارګول اسوالی له زیاتو برخو شړل شوی او دوی یوازې پر زینو سیمو کنټرول لري. د بدخشان ولایت په زینو برخو کې د وسلوالو طالبانو تحرکاتو د منځنۍ اسیا هیوادونه هم اندېښمن کړي دي. د ننګرهار چارواکی وی په چین ولسوالۍ کې د داعش ډلې بېخي له منځه وړل وخت ته اړتیا لري. د والي ویان عطاالله خوګیاڼي ازادۍ راډیو ته وویل په چین کې د افغان قواوو په پوځي عملیاتو کې د داعش ډلې مهم غړي وژل شوي دي.
چین ولسوالی سرحدی ولسوالی ده د دوی په بشپړ لمنځه وړل به وخت اړتیا ولري. ولی د دوی الورپوري مشران هغه کسان چې په ننګرهار او خصوصا په چین ولسوالی کې جګړې تر هغه کولې هغه لمنځه وړل شوي دي وژل شوي دي.
خو ګڼې وایي د داعش ډلې په وړاندې به د افغان قواو پوځي اقدامات دوام ولري. د په خبره وړ مش په هم په چین کې د داعش ډلې پر خلاف افغان قواو د ټوب د ذکري او د دې ډلې چلي رښتوال وشل دي. تر دې مخکې د چین ولسوال غالب مجاهد ازادۍ راډیو ته ویلي و چې داعش ډله به په دې ولسوالۍ کې لا مات سره مخامخ شوې ده. د افغانستان کرکټ بورډ وایي ملي ټیم به له خپل پلان سره د سریلانکا په وړاندې چې د نړۍ په اوله درجه ټیمونو کې راځي مسابقه وکړي. دغه مسابقه د هند په کلکته کې د پنځشنبه په ورځ کیږي. له هندستان نه د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادۍ راډیو ته وویل افغان ټیم پورا چمتواله لري.
زمونږ نو بل هم پورا چمتواله لري. د دې سره موږ له سره مخامخ کیږي سریلانکا تر څنګ لکه ساوث افریقا او افغانستان کې نور هیوادونه دي چې هغوی سره به لوبه ترسره کوي او هغه هم مهم لوبه دي. نو افغانستان به ان شاء الله د ټول لپاره پورا چمتواله نیسي.
افغانستان پرون د زیمبابوې په ماتولو سره د شل اوره مسابقو دویم پړاو ته لار پیدا کړه او اوس په د کرکټ له اوله درجه ټیمونو سره مسابقه کوي. افغانستان په خپل تاریخ کې د اول وار لپاره دغه پړاو ته لار پیدا کړه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبد الله عبدالله، نور دولتي چارواکو او سازمانونو د دې بریا له کابل ملت ته مبارکي ورکړې ده او په پلازمینه کابل او یو شمیر ولایتونو کې تیر ماخام خلکو په ډولونو او اترنونو سره د غبریا ون مانځله. تر سریلانکا وروسته افغانستان د جنوبی افریقا، انګلستان او ویست انډیز له ټیمونو سره هم لوبه کوي. او دا هم څو بهرنی خبرونه. د سوریې حکومت اعلان وکړ چې د سولې په هغو غیر مستقیمو خبرو کې د برخې اخیستلو لپاره جنوا ته خپل استازي لیږي چې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب ترسره کیږي. دا خبرې د سوریې له سیاسي مخالفانو سره کیږي. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم پرون خبریالانو ته وویل چې حکومتي ټیم به سبا جنوا ته روان شي، خو کچیر اپوزیسیون په دغو خبرو کې برخه وانخلي دغه ټیم به تر څلیری ساعتونو زیاته موده هلته پاتې نشي. ټاکل شوی دغه خبرې د دوشنبه په ورځ وشي. چارواکي وای د ایتالیا په البغرونو کې د واورې د خویدن له کبله د سکی سپورت شپږ ورزشکاران مړه شوي دي. ژغورونکي په نورو احتمالي قربانیانو پسې پلټنه کوي. دا په تیرو څو کلونو کې په سیمه کې تر ټولو وژونکې برفکوچ ګڼل کیږي. د برفکوچ علاج روښانه نه دی. او راپورونه وایي د شمالي کوریا یو وبتل ورک شوی دی. د امریکا د سمندري ځواکونو چارواکي فکر کوي چې دغه وبتل ښایي ډوب شوی وي. د امریکا سی این این تلویزیون پرون وویل د امریکا استخباراتي چارواکي چې د شمالي کوریا ارتباطات ساري ګومان کوي چې ښایي دغه وبتل خپل لار ورکه کړي وي. په همدې حال کې یو آنلاین خبرونه چې د امریکا له سمندري ځواکونو سره نږدې اړیکې لري د دغه قواو د ځینو چارواکو په حواله راپور ورکوي چې ویلي دي ښایي دغه وبتل ډوب شوی وي. دغه خبرونه زیاتوي دا څرګنده نه ده چې دا بریدګر وبتل دی که د بالستیک توغندیو لیږدونکې. شمالي کوریا هڅه کوي دغه توغندیو ته انکشاف ورکړي. وروسته لاغې چې شمالي کوریا په جنوري میاشت کې څلورمه اټومي ازموینه وکړه په دې ټاپو وزمه کې کړکیچ او ته ورسید. دا تر دې مهاله د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه له ملتیامو مننه کوم.
تاسو زموږ سره آزادي رادیو اوري.
دو پیراغ گوری چی بینیم؟
و
ها دا با دولا کلف سره
شا
ها تلیفان تلاشید
پا دا کوری که دویسه؟
او اخو کوری که گوری اتر کشتی
په هلمند کې د آزادي رادیو خبریال د جنگ د جبهې له لومړۍ کرښې راپور درکوي. په هلمند کې د امنیتي ځواکونو اپراتیفي مشر بیا وایي په پاکستان کې پر طالبانو فشار راوړل کیږي.
حتی هلته په مسله مخالفینو باندې ډېر جدي فشار راوستی وي. بعضې سیمې ته برلاسی پیدا کوي تر څو په پاکستان په دې کې ملامت نه وي.
د طالبانو له انکار سره سره ارګوایی د سولې خبرو ته هیله لري. د بلخ والی وای په ولایت کې د داعش ډلې سر اوچت کړی دی. د قانون او پټرولیم وزارت شل کلن پراختیایي پلان جوړ کړی.
د دې لپاره چې وتوانېږو دغه دوې پروژې ښه مدیریت کړو او د ګازو څخه یې بهترینه استفاده واخلو دا انکشافي ماستر پلان جوړ وسي.
زرګونو زده کوونکو په کابل کې د کانکور ازموینه ورکړه. د دې او ځینو نورو موضوعاتو په اړه راپورونه په دې خبرونه کې وړاندې کیږي. دغه راز اونیس پروګرام ژوند په شیبو کې هم لرو. د اوسنی رادیو خبرونه د ماشام تر وبجو په منځنۍ صفه دولش پښنیوي دوام کوي. په همدې صفه د ماشام لو وبجو وروسته د امریکا شغه آشنا رادیو خبرونه مهیروي. په هلمند کې اپراتیفي مسؤلان وایي پاکستان سخت دریزی وستوال په دې ولایت کې د جنگ دوام ته هڅوي. عبدالجبار قهرمان چې په هلمند کې اپراتیفي مسؤل دی وای چې د پاکستان د هڅې به کوم نتیجه ورنکړي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په هلمند کې ناامني زیاته شوې او پاکستانی چارواکي تل وایي د افغانستان سوله د پاکستان په ګټه ده. د موضوع په اړه د صالح محمد صالح راپور واوري.
په هلمند کې یو علي رتبه پوځي چارواکي وایي لکر شي هغه غاړي پر سخت ریزو وسلوالو فشار دی چې په افغانستان بیا په ځنګړي ډول هلمند کې جګړې ته ادامه ورکړي. په هلمند کې اپراتیفي مشر عبدالجبار قهرمان د ټلیفون د لارې ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان په دې ډول غواړي نړۍ ته دا وښيي چې دوی پر وسلوالو کنټرول نه لري.
پاکستان هم په دې ورځو کې خورا ډېر تلاش کوي. حتی هلته په مسله مخالفینو باندې جدي فشار راوستی وي چې تاسو په حتمن جګړې ته دوام ورکوئ. په افغانستان کې خاصتا په هلمند کې بعضې سیمې ته برلاسی پیدا کوي تر څو په اصلاح باندې موږ داسې یو بهانه جوړ کړو چې نور هر څه د افغانستان نه اجرا کیږي. موږ پاکستان په دې کې ملامت نه یو. موږ پاکستان په دې کې کوم لاسرسی نه لرو.
قهرمان زیاته کړه چې د پاکستان له دومره فشارونو سره سره دولت ضد وسلوال یوه کمزوري جګړه پر مخ بیایي. دوول چې دغه هڅې ګټورې نه دي او افغانان سولې ته تږي دي. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز دولس ورځې مخکې په واشنگټن کې تایید کړه چې اسلام آباد تر یوه حده پر طالبانو نفوذ لري ځکه د دوی مشرتابه له خپلو کورنیو سره په پاکستان کې دي. تیر اونۍ یو ډله وسلوالو د هلمند د گریش ولسوالۍ پر ځینو دولتي تاسیساتو برید وکړ. دغه حمله اته څلوېښت ساعته دوام وکړ. په نتیجه کې برید کوونکی او 15 افغان پوځیان ووژل سول. د هلمند له سنگین ندلی او نور ولسوالیو هم د امنی راپور نه ورکول کیږي. په هلمند کې اپراتیفي مشر عبدالجبار قهرمان وایي په دغه ولایت کې لوی ګواښ د گاونډوي هیوادونو لکه پاکستان او ایران لاسوهنی دي. پاکستان د چین او امریکا ترڅنګ د سولې د مذاکرو د همغږي د څلور اړخیز ډلې غړی دی. د غډلې په کابل او اسلام آباد کې څلور واري د سولې د مستقیمو مذاکرو پر امکاناتو خبري کړې دي. په هغو خبرو کې وسلوالو طالبانو ګډون نه درلود. د پنځمې غونډې په درشل کې د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو ډلې په یو اعلامیه کې وویل چې دوی په اسلام آباد کې په کیدونکې پنځمې غونډه کې برخه نه اخلي. قهرمان وویل د افغانستان جګړه نظامي حل لار نه لري او یوازینۍ لار مذاکرې دي. د دې په خبره په هلمند کې هم د سولې هڅې روانې دي او یو ش دوبی په مخ کې دی.
په هلمند کې مو د اپراتیفي مسؤل عبدالجبار قهرمان څرګندونې واورېدې چې وایي په پاکستان کې پر طالبانو باندې فشار زیات دی چې د دې ډلې غړي هلمند ته لاړ شي او هلته جګړې ته زور ورکړي. له هلمند د ازادي راډیو خبریال وایي چې د دغه ولایت په نادالي ولسوالۍ کې پر امنیتي کمربند باندې د وسلوالو طالبانو بریدونه زیات شوي دي. خو دی وایي چې افغان ځواکونه باور لري چې د وسلوالو د هر ډول بریدونو د شنډولو لپاره چمتووالی لري. سره له دې چې پر دې کمربند بریدونه ډیر شوي دي خو د افغان ځواکونو تلفات د پخوا په څیر نه دي. زموږ همکار د نادالي ولسوالۍ ویدا سیمې ته تللی چې د وسلوالو بیرغونه لورای ور معلومی شي. محمد الیاس دایی په خپل دې راپور کې وایي چې حتی جنگ ته په نږدې سیمو کې هم د خلکو ژوند عادي دی. په دیاره نور حال د الیاس دایی په راپور کې
د نادالي ولسوالۍ د مرکز څخه لویدیځ ته ځو. اوس د وسلوالو سره د افغان ځواکونو د جنگ لومړۍ کرښه د دې ولسوالۍ د شنه کلي سره ده. د جنگ اوله کرښه د ولسوالۍ د مرکز څخه 5 کیلومتره فاصله نه لري خو د ولسوالۍ په بازار او شاوخوا سیمو کې کاروبار او د خلکو ژوند عادي ښکاري.
دا د ډمبر جمپونه چې ونیول شي بیا نو موټران وساج او کله ډمبر جمپونه چې موټران ډېر تکلیف دي.
په دې ځای کې تر 50 ډېر کسان راټول شوي دي او د کلی د ملک په غوښتنه هغه سړک اوروي چې د جنگ لومړی کرښه ته غځېدلې دي. دوی وایي وړاندې حکومت سم نه دی جوړ کړی نو ځکه اړ شول چې خپل په بیلچو کلنګونو لږ تر لږه هوار کړي. زه د پولیسو په وداسې ټانک کې يم چې یو زیکو یک او بل پکې 2 ملي متر توپ تړلی دی. دا وزنې ټانک دی چې د پولیسو په خبره د وسلوالو په ضد ځینې ډېرې استفاده کوي. د نادالي امنیه کمانډان سمونمل عمر جان اکمل غواړي د دې ولسوالۍ په لویدیځ کې د امنیتي کمربند څخه لیدنه وکړي. د جنگ کرښته نږدې په دې سیمه کې خال ډزې هم اوریدل کیږي. خلک عادي ښکاري او په خپلو کروندو کې بوخت دي. په داسې حال کې چې د پولیسو دوه کورلاوي یو رینجر او یو ټانک زما ترڅنګ د یو شمیر پولیسو په شمول ولاړ دي. ډېر هغه کسان چې د کمربند سیمې ته د غځېدلې لارې په جوړولو بوخت دي وایي ولسوالۍ ته نږدې امنیت بد نه دی خو که چیرې لږ د ګڼمیشتو سیمو څخه تازه راغلي وسلوال لرې سي نو دوی ته به ژوند اسانه سي.
امنیت هېڅ مشکل نه لرو سر د خلاص خو ته هم هغه اول خط وایي تقریبا 200 متره بل موږ لرې هېڅ مشکل موږ نه لرو. حاجي صاحب ته د خدای خیر ورکي وایي ورېدو امنیت یې راوستی د امنیت برقراره ده. څلور ساعته وایي ورېدو ولس سره مرګری ده د سره ولس مرګری ده دا له ولس سره مرګره ده.
کمانډان د ولسوالۍ کمانډان د خپل امن امنیت نیولې دي. جنگ به خپله نه تر نږدې دي مګر موږ په امنیت کې موږ به هم یو ځای نه شو. تاریخ څنګه نه خنډ کړی په دې باندې کې نه دي کړی. دا خو موږ نه کړو موږ هغه نه لرو سره خلاص.
کڅوم د کسان ته څوک پیسې نه ورکوي او دوی د سړک کاند او کفر سموي خو دا سشکار چې هم خلک د جنگ سره عادت سوي دي. موږ د نادالي ولسوالۍ د شنه کلی سره د وسلوالو د جنگ اولی کرښه ته ولاړو. د نادالي ولسوالۍ امنیه کمانډان سمونمل عمر جان اکمل د جنگ په لومړیو کرښو کې د پولیسو او عامه نظم د پولیسو د آمادګیو په اړه وایي کچیر د جنگ پر مهال اضافي مرسته ورته ورسیږي نو دا پوستې به هیڅکله هم سکوت ونه کړي.
دوه بیرغ ګورې چې ونیم
و
هغه د بدلا کول فسر هغه تلیفون تلاشه
په دا کورې کې دوی سره
او اخو کورې کې ګوره تر کرښې
د کمربند د هر پوسټ سره جنگرس په هم تړل سی وی دي او دوی د هر نابلده د کسب لیدو غاپي. پولیس وای دوی د شپې خوش کوي او د پولیس سره د پیری پر محل د مرستي کار تر اخلي. د نادالي ولسوالۍ امنیه کمانډان عمر جان اکمل ازادي رادیو ټول شکاره ثبوت لري چې ایران او پاکستان دلته د جنگیدونکو وسلوالو سره د مرمۍ او مهماتو مرسته کوي. حکمل ویل دوی د خلکو په مرسته موجود امنیتي کمربند ساتي او ډیر ژر به د لوړ پوړو مقاماتو په غوښتنه د وسلوالو په ضد عملیات هم پیل کړي.
یو غټ لاسته راوړنه هم دا ده چې د خلکو یوازنۍ همکاري ده د ندالي ولس، د ندالي سپین ږیري، د ندالي خلک، قومي مشران او ټولنیز شورا غړي یا رئیس دا ټول زموږ سره وژه پر وژه کلک ولاړ دي او د دښمن په مقابل باندې مقابله کوي. ستا وو د افغان مرمۍ تر اوسه پرې پیدا شوي دي، راکټان پیدا شوي دي او دغه سلاوي خو د ایران د اوس پیدا شوي دي. ما په خپل سترګو ثبوت لیدلی دي چې د ایران د افغان افغانونه او د هغو مرمۍ چې خپل ایران پرې لیکلی دي او د هغو راکټان
د دې ځای پولیس د وسلوالو د بریدونو په ضد امادګۍ نیسي. د استحکام او خزو په برخه کې کافي کار شوی دی. د افغان ځواکونو موټرونه او زغروال د خلکو په منځ کې تیریږي. عوام خلک د دوی د زغروالو مسیر په ځیر څاري. په دې ورځ په نادالي ولسوالۍ کې د ملي امنیت مدیریت کارکوونکو د وسلوالو هغه موټر سایکل بم هم کاشف او خنثی کړ چې ماښام مهال د بازار په څنډه کې د امنیتي سرتیرو لپاره ځای په ځای شوی وو. د نادالي ولسوالۍ د لوی منداو کوفه کې څخه د افغان ځواکونو امنیتي کمربند 15 میاشتې وړاندې تر چانجیر، سید آباد، شین کلی او تریخ ناور پورې راورسېدی. د ځینو سرچینو د معلوماتو له مخې تر اوسه په دې جګړه کې د نادالي ولسوالۍ د پولیسو په شمول د ملي اردو عوامو خلکو نږدې 100 نفر وژل شوي او تر 200 ډېر ټپیان شوي دي. خو رسمي سرچینې نه دغه شمېره تاییدوي او نه هم په دې اړه دقیق معلومات ورکوي. نادالي د هلمند د مرکزی ولسوالۍ له جملې 4,409 کیلومتره پراخوالی لري او 1,10,000 نفوس یې په 104 کلیو کې ژوند کوي چې د مرکزی سید معلوماتو له مخې په دې وروستیو کې په دې ولسوالۍ کې د مځکو د غصب له امله په نفوسو او کلیو کې هم د پام وړ پراخوالی راغلی دی. محمد علی اسدی، د ازادي راډیو، هلمند.
د هلمند ولایت نادالي ولسوالۍ ته د ازادي راډیو خبریال ورغلی او د جګړې له لومړۍ کرښې معلومات درکول.
ازادي راډیو .com راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو .com کې واوري یا ولولئ.
د ولسمشر مرسیال بیاندوی افغان حکومت لا حمله طالبانو سره د سولې خبرو ته هیله مند. ظفر هاشمی پرون په کابل کې وی غونډې ته وویل افغان حکومت امید لري چې پاکستان په څلور اړخیزه ناسته کې پر خپلو ژمنو عمل وکوي. تفصیل د محمد حدیث پردیس پر راپور کې.
د سولې په احتمالي خبرو کې د طالبانو له انکار سره سره افغان حکومت د سولې بهیر ته هیله مند دی. د ولسمشر د ویان مرستیال ظفر هاشمی د شنبه په ورځ کابل کې یوې خبری غونډې ته وویل افغان حکومت امید لري چې پاکستان، امریکا او چین د افغانستان د سولې د بهیر په برخه کې کړې ژمنې عملي کړي څو له طالبانو سره د سولې احتمالي خبرې ژر تر ژره پیل شي. ښاغلی هاشمی وایي افغان حکومت له خپل لوري د سولې د احتمالي خبرو د پیل لپاره ټول اقدامات کړي او دوی هیله لري چې دغه خبرې په اسلام آباد کې پیل شي.
امیدواری و توقع ما امی است که بزرگترین فرصت امو مواد
زموږ امیدواری او توقع دا دی چې ډیر ژر په هغو موادو عمل وشي چې د کابل په څلور اړخیزي ورستي ناسه کې یې پریکړه شوې وو. له هغې دلې پاکستان هم د سولې د خبرو لپاره ځینې ژمنې کړې وو. هیله لرو چې هغه عملي شي سو د سولې خبرو ته لاره هواره شي.
افغان حکومت په داسې حال کې د سولې د احتمالي خبرو د پیل لپاره هیله مند دی چې وړاندې په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلی و چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې احتمالي خبرې خایي د مارچ د میاشتې له 10 تر 15 نیټې په اسلام آباد کې پیل شي، خو تر اوسه دغه خبرې نه دي پیل شوي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا بیا د سولې په بهیر کې د امریکا او چین ښکېلتیا ته په مثبت نظر ګوري او وایي دغه دواړه هیوادونه کولی شي پر پاکستان فشار راوړي چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. د سولې عالي شورا مرستیال مولوي عبدالخبیر وچقون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دواری دا ده چې د ایالاتو متحده امریکا چې په دې مسله ښکېل دی او چین په دې مسله ښکېل دی. که ایالاتو متحده امریکا او چین کله چې وغواړي په اسلام آباد کې فشار واچوي او اسلام آباد دا فشار لکه سرتاج عزیز ویل په طالبان باندې واچوي، طالبان بیا مجبور دی
د افغانستان د سولې علي شوراوي د سولې بهیر خورا پیچلی او سخت دی او افغان ولس باید په لنډمهال کې د دایمي سولې د ټینګښت تمه ونه لري.
د داعش یا اسلامي دولت ډلې د افغانستان په شمالي ولایت بلخ کې هم فعالیت پیل کړی دی. د بلخ سرپرست ولی عطا محمد نور د دې ولایت د زاری او کوشندې ولسوالۍ په تنج او د یک سیمو کې د خورشید یویشت له پوځي عملیاتو وروسته په یادو سیمو کې د داعش ډلې فعالیت تاییدوي. مجیب الرحمن حبیبزی په دې اړه راپور لري.
ښاغلی نور، له یوې اونۍ جګړې وروسته د زاریا او کشندې ولسوالۍ د هیک او تونج سیمې د وسلوالو مخالفو له وجوده پاکې کړې. د یادو پوځي عملیاتو په پای کې ښاغلی نور په ډاګه کړه چې د دوی په وړاندې یوازې طالب وسلوال نه ول چې جنګېدل، بلکې په دې ولایت کې یې د داعش ډلې حضور هم تایید کړ. عطا محمد نور وویل چې د یادو عملیاتو په ترڅ کې دوی له دوو افراطي ډلو سره مخامخ ول. ښاغلی نور د یادو سختریزو ډلو د هویت په اړه داسې وویل:
فکر کوم
چې یاد کسان دوه افراطي ډلو ته مربوط ول. دوی د داعش او طالبانو بیرغونه له ځان سره لګول. د بلخ سرپرست ولی وایي چې په خورشیدي او شمالیاتو کې مختلف امنیتي ارګانونو ونډه درلوده او د عملیاتو په ترڅ کې وسلوالو ته درنه مرجوب لاړولې ده. نوموړي زیاته کړه چې د عملیاتو په ترڅ کې وطن وسلوال وژل شوي، کابو شل تنه نور د افغان امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي او نږدې لس تنه نور یې ټپیان دي. دا محلي جګپوړی چارواکی وایي چې دوی افراطي ډلې په هڅه کې وي تر څو لومړی په بلخ کې نامنی رامنځته کړي او بیا پر سمنګان او سرپل ولایتونو حملې ترسره کړي. دوی سخت دریځې ډلې وي چې هڅه یې کوله د تونج استراتیژیکه دره نام نه کړي، له هغې پس په شولګری او په مزار شریف حملې وکړي او له دې ځای څخه بیا پر سمنګان او سرپل ولایتونو باندې وسلوال بریدونه ترسره کړي. لا دې چې په لومړي ځل د سیمه ییز چارواکي په بلخ کې د داعش ډلې د حضور پخلای کوي، خو بیا وایي چې هیڅ وی افراطي ډلې ته اجازه ورنکړي چې سر پورته کړي او نام نه ته لمن ووهي. تر دمه وسلوالو طالبانو او یا هم هیڅ وی سختریزي ډلې د داعش په استازیتوب د ښاغلي نور د داو په وړاندې خبرګون نه دی ښودلې. مجیب الرحمن حبیبزی، ازادي رادیو، مزار شریف.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي د لومړي ځل لپاره په هیواد کې د غازو په برخه کې شل کلن پراختیایي ماستر پلان برابر کړی دی. د دغه وزارت وایي محیدین نوري ازادي رادیو ته ویل چې دا ماستر پلان د غازو د تولید د ودې په هدف جوړ شوی دی. تفصیل د قسیم سولمل په راپور کې واوري.
د ګازو د تولید پرختي ماستر پلان به د انرژي لاړخه افغانستان په خپل پښو دروي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وای دا ماستر پلان به مرسته وکړي چې له کورونی او بهرنی سرچینو څخه تولید شوی ګاز په شتوګه مدیریت شي. د دغه وزارت وایاند محیدین نوري د شنبه پر ورځ ازادي رادیو ته ویل:
افغانستان یو د هغو هیوادونو دی چې ډیری د ګازو قنی ذخیرې لري او د دې ترڅنګ موږ د ټپي لوی پروژې لرو. د دې لپاره چې وتوانیږو دغه دوی پروژې ښه مدیریت کړو او د ګازو څخه بهترینه استفاده واخلو، نو نیاز و دی ته چې دا انکشافي ماستر پلان جوړ وسي.
ښاغلی نوري وایي دغه ماستر پلان د برابرولو په تخنیکي او مالی برخه کې آسیایي پراختیا بانک او د امریکا پراختیا ادارې مرسته کړي او اجرایي چارې د فشنر په نوم جرمني کمپنۍ په غاړه درلودې. نوموړی همداراز وایي چې د تیرو کلونو په پرتله د محل په افغانستان کې د ګازو د استخراج ظرفیت څلور برابره، یعنی یو نیم میلیون متر مکعب ته رسیدلی، چې دا د انرژۍ ترڅنګ کولی سي د برښنا په برابرولو کې هم مرسته وکړي. د دې ترڅنګ د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي یو روسي پلاوی هم په روسي کې له افغانستان څخه لیدنه وکړه چې په دغه هیواد کې د نور برخو ترڅنګ د انرژي په برخه کې پانګونه وکړي. د بریټش پټرولیم دات کل مخې افغانستان د محل 1.25 تریلیون متر مکعب طبیعي ګاز لري چې تر ډیره د عامو دریا په حوزه کې دی. په همدې حال کې د سوداګرۍ او صنایعو د خونم رستيال محمد یونس مومند وایي د ګازو د پراختیا ماستر پلان جوړېدل به اقتصادي اړخه د افغانستان لپاره ګټور تمام سي. ښاغلی مومند هم دارنګ وایي د اقتصادي پروژو په ځنګړې توګه د انرژي په برخه کې د سترو پلانونو عملي کېدل د اقتصادي ګټو ترڅنګ په افغانستان کې له ثبات سره هم مرسته کولای سي.
تاسو ته به سره معلومه ده د هر هیواد اقتصادي اړخه تقریبا په انرژي پر کچې موږ پابریکا جوړو، موږ غواړو چې موږ خپله کفایت ورې د خپل تولید څنګه ولای سي په منځ کې رقابت وکولې سمز موږ لپاره د ضرورت ډېر ضرورت ده. نو یکرن د ماستر پلان سړي دا په افغانستان په اقتصاد کې پام کوي او کومه کوي.
ښاغلی مومند هم دارنګ وایي د اقتصادي پروژو په ځنګړې توګه د انرژي په برخه کې د سترو پلانونو عملي کېدل د اقتصادي ګټو ترڅنګ په افغانستان کې له ثبات سره هم مرسته کولای شي.
ځینې اروپایي هیوادونه له افغانستان سره د یو شمېر افغان کډوالو د منلو پر سر نتیجې ته رسېدلي دي. د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزیر ازادي راډیو ته وویل هغه افغانان چې په دغو اروپایي هیوادونو کې منل کېږي ورته د کار زمینې هم برابرېږي. سید حسین عالمی بلخي هم همداراز وویل په غیر قانوني ډول بهر ته د افغانانو د تلو د مخنیوي او په هیواد کې ورته د کاري زمینو د برابرولو په اړه هم یو شمېر پروګرامونه په نظر کې دي. په دې اړه د ناجی صاحب راپور.
په اروپایي هیوادونو کې د 250 زرو افغان کډوالو حضور او د دوی د نه منلو ګواښونه افغانستان له ستونزو او اندېښنو سره مخامخ کړی. خو د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي چې ځینې اروپایي هیوادونه د افغانستان له حکومت سره یوې هوکړې ته رسېدلي چې له مخې به یې د یو شمېر افغان کډوالو غوښتنلیکونه ومنل شي. عالمي بلخي د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دغه هیوادونه په سر کې د خبرو لپاره نه حاضرېدل، خو لرډیرو هڅو وروسته دغو هیوادونو قناعت وکړ.
مذاکرات را شروع کردیم با کشورهای اروپایی. ابتدا
له اروپایی هیوادونو سره د مذاکرات پر مهال لومړی کې هغوی خبرو اترو ته نه حاضرېدل، خو په نهایت کې کوم استدلال چې د افغانستان حکومت درلود هغوی ومنله چې یو شمېر کسان باید دیپورت نشي. د یو شمېر کسانو د کډوالۍ غوښتنلیکونه باید ومنل شي. په مجموع کې په دې موضوعاتو زموږ مذاکرات پیل شوي. په څو برخو کې غواړو چې کار وکړو.
له تیر یو کال راهیسې 2.5 لک افغانان په قاچاقي ډول اروپایي هیوادونو ته ځانونه رسولي او سلګونه تنه هم په اوبو کې ډوب شوي دي. همدارنګه د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزیر هم په دې اړه اندېښنه څرګندوي او ټینګار کوي چې بهر ته د افغانانو د غیر قانوني تګ د مخنیوي لپاره ځینې پروګرامونه تر لاس لاندې لري. د کډوالو چارو وزیر وایي هغه افغانان چې په بهر کې ستونزې لیدلې اوس مهال په داوطلبانه ډول غواړي چې هیواد ته راوګرځي. خو اوس پوښتنه دلته ده چې دا ډول پروګرامونه به څومره د افغان کډوالو ستونزې حل کړي. د ولسي جرګې غړي عبدالودود پیمان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
افغان حکومت ښه کار کړی، خو زه بیا هم ټینګار کوم چې باید په اروپا کې د افغان کډوالو ستونزې حل شي تر څو هلته د کډوالو په توګه ومنل شي.
خو له دې سره د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر بهر ته په غیر قانوني ډول د افغانانو د تګ د مخنیوي، خلکو ته د کاري زمینو برابرول او د حرفوي زده کړو اسانتیاوي له هغو طرحو یادوي چې د دوی په وینا بهر ته به د افغان کډوالو د قاچاقي تګ مخه ونیسي.
په کونړ کې د ښځو چارو ریاست مسؤلان وایي چې په دې ولایت کې د ښځو خلاف د تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوې دي. د دوی په وینا د تیر کال په پرتله پر اول مریض کار کې تر شپېتو زیاتو ښځو شکایتونه ورته کړي دي. په دې اړه له کونړ د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور واوري.
د مدني ټولنې فعال او د ولایتي شورا پوخانی وکیله میرمن توراج وایي سږ کال په کونړ کې په ښځو د تاوتریخوالي په پیښو کې زیاتوالی راغلی او لامل هم د ښځو او نرو د پوهې د کچې کموالی، اقتصادي ستونزې او د امنیت نشتون دی. هغې وویل یوازې په څو میاشتو کې د دوی دفتر ته له سلو زیاتو ښځو مراجعه کړې او خپل شکایتونه یې ورسره ثبت کړي دي. د کونړ ښځو چارو ریاست کې د حقوقو مدیره خاپیرې مشواڼۍ ازادي راډیو ته وویل که څه هم چې دوی په خپل ولایت کې د ښځو د حقوقو په اړه د عامه پوهونې زیات ورکشاپونه او غونډې جوړې کړې، خو بیا هم د هرې ورځې په تیریدو په ښځو د تاوتریخوالي اندازه زیاته شوې ده.
تیر کال په پرتله په دې کال کې قضیې ډېرې شوې. تیر کال چې مونږ ډېر قضیې لري اوس یې تعداد 15 ته رسېدلې دی. علت یې ناوړه دودونه رواجونه دي، ناپوهي ده، بې سوادي ده.
خاپیری وویل اوس یو شمېر ښځې په دې پوه شوي چې کله د زور زیاتی سره مخ شي باید خپل شکایت د ښځو چارو ریاست او یا هم کومې بلې اړوندې ادارې ته ورسوي.
هلته اوس ښځې پوه شوي چې د ښځو چارو ریاست موجود دی. څارنوالۍ د قضا د مونږ چې ولسوالۍ له زه ورته کوم ورکشاپونه دایره ورته مونږ هم د خپل د ریاست مرجع ورښیو، نو په اساس باندې ښځې کوم مشکلو ته بېخېږي بیا زموږ ریاست ته مراجعه کوي.
ښځې وایي هر کال د دوی په نوم بېلابېلې ورځې لمانځل کېږي. د ښځو د ژوند ښه والی په اړه هغوی سره ډیری غوړیوادی کیږي، خو په افغانستان کې د هر ورځې په تیریدو خزی د تاوتریخوالی او نور ستونزو سره مخ کیږي. په جنگ کې ورونه، خاوندان او د کورنۍ نور غړي وژل کیږي، چې همدې حالاتو د دوی په ژوند باندې ډیره بد اغیزه کړي او همیش د تاوتریخوالی سره مخ دي.
لدې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. 10:30 شوې. اوس هم اجمل تورمن د دې سات لنډ خبرونه اوروي.
د بدخشان چارواکي وایي حکومت په پام کې لري یمګان او وردوج ولسوالۍ له دولت ضد وسلوالو ونیسي. دغه دوې ولسوالۍ له څو میاشتو راهیسې د وسلوالو په ولکه کې دي. د ننګرهار چارواکي وایي په چین ولسوالۍ کې د داعش ډلې بېخي له منځه وړلو وخت ته اړتیا لري. د افغانستان کرکټ بورډ وایي ملي ټیم به له ښه پلان سره د سریلانکا په وړاندې چې د نړۍ په اوله درجه ټیمونو کې راځي مسابقه وکړي. چارواکي وایي د ایټالیا په الپ غرونو کې د واورې د خویدو له کبله د سکی سپورټ پګ ورزشکاران مړه شوي دي. د سوریې حکومت اعلان وکړ چې د سولې په هغو غیر مستقیمو خبرو کې د برخې اخیستلو لپاره جنوا ته خپل استازي لیږي چې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب ترسره کیږي. راپورونه وایي د شمالي کوریا یو اوبتل ورک شوی دی او د امریکا د سمندري ځواکونو چارواکي فکر کوي چې دغه اوبتل ښایي ډوب شوی وي.
تسید ازادي رادیو خبرونه اورید. ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیلېږي، د ماښام تر 2 بجې پورې په منځري صفه دورش پښتنوي دوام کوي. په همدې صفه د ماښام له 2 بجې وروسته د سهار تر 2 بجې پورې د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه وړاندې کیږي. د خبرونه په دوام کې اونیس پروګرام ژوند په شیبو کې هم لرو، د ژوند رنگونه خبرو او د نورو موضوعاتو ترڅنګ د کابل مطبوعاتو ته کتنه کوو. اسد الله لودین د کابل ورځپاڼې کتلی او مهم مطالبه دراوروي.
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼه خپل مطالبه او تبصره تر ډیره د حکومت د نننه ګډوډیو او په ورته وخت کې د طالبانو د خپل منځوي جګړو زیاتې دوه تزنګړي کړی دي. چراغ ورځپاڼه په خپل سر مقاله کې لیکلي چې په ار کې د بی سرپرستۍ فضا رامنځته شوه او کارکونکو په دیش په ورځو کې د خپل برخلیک په اړه فکر کوي. پسر مقاله کې راغلی چې په دې ورسوي کې په ارګ کې د سیاسي فاتحو ټغر هوار شوی او لڅمو دی راهیسه د ارګ دننه فضا کې غنګونه زیاته شوه او د ارګ چارواکي هوډ لري چې د خپل تشکیلاتو په اړسوب کم کړي. د سر مقالې لیکوال ویلي چې چارواکي د ارګ په تشکیلاتو کې هر ډول اصلاحات راولي باید د یو میکانیزم لاري راولي. سرنوشت خپلواکي ورسپانې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې حکومت د خلکو په وړاندې هیڅ مسؤلیت نه احساسوي. په مطلب کې راغلي چې له تیرو دوه کلونو راهیسې لسګونه زره ځوانان له هیواده وتلي، تر یو نیم زر ډیر په لاره کې ورک شوي، خو حکومت یې په وړاندې هیڅ هم نه دی کړي. ورسپانې د یوې سرچینې په حواله لیکلي چې د ځوانانو د بیکارۍ کچه په داسې حال کې زیاته ده چې همدا مهال په ارګ کې لسګونه پروژې د تدارکاتو په کمیټه کې بندې دي او میلیونونه ډالر بیرته مرسته کوونکو هیوادونو ته ګرځېدلي دي. سرخط خپلواکي ورسپانې بیا د طالبانو ترمنځ د خپل منځیو جګړو زیاتوالي ته خپل سر مقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې د هرات په شینډن کې د طالبانو د جګړو له امله ګڼې کورنۍ بې ځایه شوې دي. د سر مقالې لیکوال ویلي چې په هرات کې جنگیدونکو دواړه ډلې طالبان د جګړې اصول په پام کې نه نیسي او ډېر زیانې ملکیانو ته رسولې دي. د ورسپانې په باور که د طالبانو خپل منځي جګړې هر ډول وي باید حکومت یې مخه ونیسي، ځکه چې دا او دې ته ورته جګړې د ملکیانو په ژوند منفي اغیز کوي. ویسا خپلواکي ورسپانې هم خپل سر مقاله همدې موضوع ته ځانګړې کړې او د ولسي جرګې د غړو په حواله یې لیکلي دي چې په هرات کې د جګړو هدف دا دی چې پاکستان غواړي هلته د پراختیايي پروژو د عملي کولو مخه ونیسي. په سر مقاله کې راغلي چې ولسي جرګې تل د ولس ستونزې د یو شعار تر حد راپورته کړي، خو د تعقیب لپاره یې هیڅ هم نه دي کړي. د ورځپاڼې په باور په یو شمیر ملي مسایلو کې د ملي شورا غبرګون دا څرګندوي چې په حکومت کې لږ تر لږه یوه قوه لږ فعاله ده او د خپلو مسؤلیتونو په وړاندې بې تفاوته نه پاتې کیږي.
په کابل کې د 12 ټولګیو له فارغانو د کانکور د ورستی پړاو آزموینه واخیستل شو. د لوړو زده کړو وزارت وایي د کابل آزموینه ورستی د کانکور آزموینه په افغانستان کې بشپړه شوه. د دغه وزارت د معلوماتو پر اساس په سرژني کانکور کې نږدې 200,000 کسانو ګډون کړی چې له دې شمېر به یوازې شاوخوا 140,000 کسان په لوړو او نیمه لوړو زده کړو موسسو کې جذب شي. تفصیل د محمد حدیث پردیس پر راپور کې.
سکال په ټول افغانستان کې شاوخوا 115,000 کسانو د کانکور په آزموینه کې ګډون کړی چې د وروستي پړاو آزموینه یې د شنبه په ورځ په کابل کې پیل شوه. د لوړو زده کړو وزارت چارواکي وایي د کانکور آزموینه په 33 ولایتونو کې بشپړه شوې او یوازې د کابل حوزه پاتې وه چې دلته هم له نږدې 9,000 کسانو آزموینه واخیستل شوه. د دغه وزارت د نشراتو امیر اختر محمد اوبیر وایي د سګنی کانکور پروسه د نورو کلونو په پرتله ډیره شفافه وه. ښاغلی اوبیر د شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د سګنی کانکور له ګډون کوونکو څخه به 85,000 کسان د هیواد په دولتي پوهنتونونو او 60,000 به یې په نیمه لوړو زده کړو بنسټونو کې جذب شي.
تر دې دمه 155,625 کسانو د افغانستان د 33 ولایتونو په 33 حوزو کې آزموینې ورکړي دي. دا آزموینه په شفاف ډول ترسره شوه. لکه څرنګه چې تاسو خبر یاست، هغه تیاریانې چې سکال نیول شوې وي وایي کولای شول چې آزموینه بې له دې چې کومه ستونزه پکې رامنځته شي په شفاف ډول ترسره شوه.
له دې وړاندې د کانکور په پروسې کې انتقادونه موجود وو او په تیرو څو کلونو کې څو ځله د یو شمېر ولایتونو د کانکور آزموینې له سره اخیستل شوي دي. په ورته وخت کې له 12 ټولګیو یو شمېر فارغ شوي کسان له سګنی کانکور آزموینه څخه خوښ دي. دوی وایي سګنی پروسه د پخوانیو هغو په پرتله شفافه وه او هیله لري چې د خپلې خوښې وړ پوهنځیو ته کامیابه شي.
غواړو چې د امتحان پروسه ډېره شفافه تیره شي ترڅو وکولی شي هر یو په خپلې خوښې ښوونځي ته لاره پیدا کړي. زما پیام له حکومت څخه دا ده ترڅو چې د کانکور پروسه شفافه تیره شي او بعد له شفافیت څخه اوسني نسل ته باید د کار زمینه برابره شي.
انشاءالله څومره چې موږ ته څومره ګورو دغه د کانکور د شفافوالي باره کې چې څومره دغه خبرې شوي رسنۍ کې ویل شوي دي، انشاءالله ډېر امیدوار یم چې خپلې خوښې ښوونځي ته به کامیابیږم. تېر کال په پرتله
که هم کال په کال د کانکور آزموینې د ګډونوالو شمیر زیاتیږي، خو په کور دننه موجوده بیکاري ډیر ځوانان اندېښمن کړي او اکثرو له همدې امله غیر قانوني سفرونو ته ملا تړلې ده. ځوانان او په تېره بیا له پوهنتونونو څخه فارغه شوي کسان له حکومته غواړي چې په هیواد کې د تحصیلي زمینو تر څنګ کاري زمینې هم برابرې کړي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
واشنگتن پوسټ رسپانې د یوې افغان نجلۍ په اړه لیکنه خپره کړې چې تښتول شوې او جنسي تیری پرې شوی دی. رسپانه وایي چې د ګلمومینې کیسه د افغانستان عدلي او قضایي ادارو ته یو چیلنج دی. ګلمومینه وایي 15 کلنه وه چې یوه سړی او د هغه ښځې په کابل کې له خپله کوره وتښتوله، سوډا یې ورکړه او بې هوشه یې کړه. د ورځپاڼې له مخې ګلمومینه وایي کله چې په هوش راغله که ګوري په یوه خټینه خونه کې ده او دروازه ورپسې کلپ ده. د دې په وینا 3.5 میاشتې تښتونکي سړي وهله، جنسي تجاوز یې پرې کوو او ورته ویلې چې دا یې درېیمه ښځه ده. خو سید حسین چې د ګلمومینې په تښتولو تورن دی وایي چې نوموړی یې تښتولی نه ده. واشنگتن پوست په یوه بله لیکنه کې په افغانستان کې د پخوانی امریکایي قومندان جنرال جان اف کیمبل څرګندونې راخیستې دي. کیمبل وایي د امریکا پوست ته پکار ده چې په افغانستان کې تر اوسنۍ اندازې زیات څه وکړي. دی وایي چې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي پوځیانو د عمومي قومندان په توګه د دندې تر پای ته رسېدو مخکې د امریکا جګپړو چارواکو ته د افغان ماموریت په اړه یو لړ سپارښتنې وکړې، خو ده د خپلو سپارښتنو جزئیات څرګند نه کړل. کیمبل یوازې دومره وویل چې د وړاندیز کړی چې امریکا ته پکار ده چې د افغانستان د مځکنیو ځواکونو مشورتي رول پراخ کړي او د طالبانو پر ضد اضافي اقدامات وکوي. د ویلي چې دا کارونه د دې لپاره لازم دي چې پر طالبانو فشار زیات شي. د کرکټ د نړیوال شل اووریز جام بل پړاو ته د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د بری په اړه بې شمېرو نړیوالو مطبوعاتو تبصرې خپرې کړې دي. د ډیرو اروپایي ورځپاڼو او خپرونو ترڅنګ د دغو لوبو د کوربه هیواد هند انډین اکسپرس ورځپاڼې کښلې افغانستان زیمبابوې ته په 950 منډو ماچ ورکړه او ځانې د نړۍ په 100 غورو ټیمونو کې راوست. د ورسپانې للیکنې سره سم زیمبابوی د افغانستان په وړاندې پرلپسې ویکټونه یا لوبغاړي وبایلل او څرګنده کړه چې د افغانستان په وړاندې کمزوری دی. انډین ایکسپریس دا هم لیکلی چې د زیمبابوی حتی یو لوبغاړی هم د افغان لوبغاړي په وړاندې د لوبې تر پایه ټینګ نه شو.
د ژوند رنگونه
ستاسو نوم څه دی او څه کار کوئ؟
ما نوم حاجی سید میر د قالین کار
لیمڅه. تاسو لری دلته په دکان کې کنه؟
لرو لیمڅه. لرو
څه ډول لیمڅه لری؟
د لیمڅه زمون خپل د وطن د وطن لیمڅه دی، خو خلک عمر دلته بازار نه لري، خصوصا اطراف کې خلک کورو کې کار ځنی اخلي، خو زمونږ متاسفانه دولت مرته متوجه نه لري.
نو په خوا څنګه په خوا لیمڅی اخیستل کېدل کنه؟
په خوا لیمڅی اخیستل کېدل. اوس موږ د اطرافو یعنی کیلو کې وو، کیلو باندې کې اوس خلک اخلي، خوشی دي، خې درد نه درد د شین ته ډیر فائدې لري.
دلته چې دا سر اوس کوم لیمڅی دي د دوی د سي کټګوري د کڅنګ مثلا خ ادنا لاداب کې شکل
نشته، ادنا خم خې دوه درې رقم دي چې خې جوړ کې خې فرمایش ور کې خې جوړي، ادنا هم جوړ یو رقم بازاري دي، د بازار کې ارزان خلک متوسطه چې ارزان خرچيږي د ارزان خرچيږي، او چې وای خې جوړ کې بیا ډیر خې دي.
دا قیمتونه څنګه دي؟
قیمتونه دلته خو زیاتره قیمتونه زیات قیمت نه دي، قیمت خو د دولت تر توجه نشته کنه چې خارج ته می سي دا ډیر ښه دي، دا خصوصا فکر درد او ملا درد دا ډیر ډیر ګټ ډیر فائدې لري. نو قیمتونه تقریبا دلته خو راځي 2 متره فزر او غانی او 800 غانی او 1200 غانی، یعنی یو په دوه کې دا شی راځي دلته. او وطن کې چې دی یو لیمڅه یعنی شپږ متره مربع 3000 4000 داسې قیمتونه لري.
نو دا یوازې په دغه مترونو باندې خرڅیږي که په خو په وزن باندې خرڅیږي؟
په خو وسم چې خې جوړه په وزن خرڅیږي کنه کنه د شته چې 2000 مشته 15000 مشته، یعنی دوه په دریو کې یعنی شپږ متره مربع. نو دا دلته چې راځي دا کابل ته چې خصوصا راځي دا بیا سیم ادنا راځي یا اوسط مابین خجن سین راځي چې خې ویالته فرمایش ورکړي چې خې جوړ کبه ارته خ جوړي.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
موري کوچی ته می ورنکړي، موري کوچی ته می ورنکړي، زبو خان ساتم کزان سنگاروم. درنو او خوږ اوریدونکو سلامونه او نیک هیلې مو ومني. په فطري لحاظ د هرې ښځې غوښتنه همدا وي چې باید له نورو ښکلې او ښایسته ښکار شي. دا ښکلا که طبیعي وي او که مصنوعي، خو د ښځو هیله د هغوی ښکلا وي. اوریدونکو، نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه مو د تیر وخت افغاني سینګار توکو ته ځانګړې کړې ده. په خبرونه کې به واوري چې پخوا ناویانې په کومو توکو راښکلې کېدې، د دغه توکو ځای اوس کوم سینګار توک نیولی.
لکه پوغمې هسي زليګ دوا د شپې دا پټ پزړه کې خوشالۍ
دی. دغه او د تورته پښتنو ځوابونه به په دغه خبرونه کې پیدا کړی. هله د چي لما محبوب شاه محبوب او وګمې رشيدي سره عملتیا وکړي.
درنو اوریدونکو، کله چې انسان په ځمکه موجود شوی او د ټولنیز ژوند پایل دریڅې پرانیستینو، په ودونو کې به حتمی ناوی او شاله نور او آدی وګړو سره په توپیر ښکارېدل. نوی به هم دو وقت پر دودی سنگار رخ کلی که دل او شا به هم دو وقت دودی زرواج پر زان منه. دا افغانستان پا گنش میر سیمو که دا سنگار لرغونی توکی لا همشتا. خو زینه لکارلوی دلی او زینه لا هم دا استعمال وردی. دا سنگار لدو توکو چخلا هم پا یوش میر سیمو که دا لونگو زندی دنداسا رانجه چارگل او دا سنور موجود دی. دا چه پا خواه دا ناویانو دا سنگار لپارا لکومو سنگار توکو چخ گرد اخستل که دا دا بلا چو سپینگیرو سلیم جان نیم الله او حنیف چخ وارو.
دا دې لاس با وګاندا به ورته کول غلبېلې به ورته کولې مقصد چار ګل به ورته کاوه هغه وخت سره خوارزانو مونږ ته با وګانو وای بنګړي و دام غاړه کې اچي دام ګل می خي ورته وای پنستون اچي ډیر شې اندی کنه شروع پنا کروزه دا سنجلې پیغلې هغه به پکې سی ورې کړه هغه به واده کیږي هغه به سر جوړي له لوانګو امیل اچي
دلی به کی خودی پاندری به کی خودی نرکچور به بسر اچاو سر لرگای به تیلو که گڑاو بیا به بسر پوری کاو سلائی به سر که دسی وحالا سی دا پیگای به بیلاو پاندری به کی خودی دا به روپی دسی تکوالی باز بندونا به بسی اچاول پوشوی نو دا گنونا به با دی کوچانو پیتی به دی کوچانو
په خوا خو به زه داسې یو خبره درته وکړم چې د ما یو نیا ده تقریبا د یو سلو شلو کالو ده ویلې چې زویه سینګار چې وای ووایه دغه یو رقم مشدۍ به یې ورته یلې په دا سر به یې سیخکي وهل او دړۍ وي او لونګ و دغه شی نه وي دغه یو رقم ټوټې وي ګلي بخمل یې ورته ویلې کچی شی ورته ویلې ویلې دغه ټوټې وي هغې نه نور بعضې نومونه ماته نه راځي نو خو ډېر عادي غوندې کار ویل
د کابل خروسی دون کې آتش پیته کلنه جمیله وای چې د ناوی لپاره په خوانی سنگار غوړه وو نو موري غوړه زکه بوري چې ناوی به په ډیر کلاسیک شکل خلې ښکاریده دا چې د ناوی لپاره د سنگار لکومو توکو ګټه اخیستل کیده ل جمیلې وی وورو
د ناوی کنه یا ورونځم نو کړی سیم په ډیر خماروسن نو کړی زو شپه ما کوزګم ټول خوشاله افغانی کنی بیا کوستل زده ټول نوې تایم باندې ورو وکوستل اما ووس بخی بل رسم رمو ناوی مخ چون نلیده و آقا ناوی بس چون ولیده سون با کچان لسون مخ کاتم بایی ور کرن
آقای جمیله وی چه اوز با هارونو که چوک حقا سنگرتو که نیستیمالوی او نه هم حقا پخوانه جامعه وراغوندی او دیره وقت ناوی تا خارجی لباسو نوراغوندی
مشهده به گندلی و سابقه آماغ کنی خیخ کاره کده سو رنگم یا مشهده و بالتنه که به کارو یا رقم دفسی زنگولی و سپین زد آقا به لمن که دفسی کار به چکریف به کار نفسدولی که دیر خیخ کاره کده دا ولی ولی کموسی به کن به پیموه که بس اماغ تگرهی به سیخه که شیان ورده کلک دندازه وقت غاکونه به تک سبین ویسه او دفنانی دناوی دست غاکونه و سمدس سرکه دنو
آقل جمیله وی چه ده شندو ده سرخی لپاره به ناوی دنده سوحله چه چو رزی به شندی سریوی او هم بیا یو پینزه پری چارگل پا پوزکاوه چه اکثره وقت با ده سرو زرو چل وقت کلا نماغل بیا پا تیر زمان که ده ساده توب یادوانه کوی او وی که لیوی خواد ده خلگو اقتصادی حالت کنه و نو لبل پلاوه دوی ساده توب خواهه و مگر وست وقت که ده ناوی لپاره باید تر طول و غور سنگار وشی
ایت فیشان دست فیشان نو دا مور با میچه نقل کوا نوی موقع خال و دالی ورطا ایچی شای ورطا یا آقا و خلاص او دیر اصری خلق چه پا کابل که جوان کوا دی نجیب وقت چه دی مایا دیگی کابل که چه جوان کوا موقع یا او تونی رواج و خلاص نوری ایچی شای نو جیز هم دست جیز رواج نو یا دوست پینی تیکی با ورطا با گنده لیزتی یا پینز شپک جوڑا کالی نوی زاره با ورطا طول کرزی با ور خلاص. ویکتان خو وقت آقا و نو وقت کوچه مود و نورم دست بای خلاص پری کودل دا دیر چه آقا شده دا نجیب و وقت که بود تونی رواج و خلاص شکل تونی هم دا دنداسه رنجونی نکروزی نور چه خو رواج نو نور نمک خزا دلو دا دقا وقت با خزا وای سری نلیدل تا چو بای چه واده و نکه رواج بنا با کوم یا او بچه دست آقا و آزادانه کار بای بودل تا کابل که اقا با پری کودل
د کابل ښار یو بل اوسیدونکی محمود بیا د خپل واده او د هغه وخت کیسه کوي. او وایي چې د دوی په وخت کې سینګارتونونه نه و، نو په کلي کې به یوې ښځې ناوې سینګاروله چې تر ډیره به یې له دنداسې، رنجو او د ونو له کنډه استفاده کوله.
زه دولس کلنه واده شوې یم، یعنی پیچی نه پیدم. مور کره به مش راغلم ټول بشه بیا راپوري خنډ ته اوس ناوې اوس واده شوې سترګې د لکتورې کې د سر له ګومنسکه د ما به مخې ما ویلې ننه کومه بعد د شرم ده ما خپل یادیږي تونی روان نه وه روز ټولې دل روان نه وه آرایشګاه روان نه وه ما سرګنۍ به چېرته راوړو ما به یې واغوستل لاړه به ورسره روان به شو که ښه به وه که به خرم نه بهش دا چی شی تا راوړي چې باور وکړې ما په واده کې یو لفسیرین و یو کریم اوس مې را په یادیږي خندا راځي نو اوس خو یو آرایشګاه ته دویزي د شپې د ورځې دوی تونه مصرف بکوي دا غټ غټ خوند نه به کې خود لږ لفسیرین سترګې به یې تورې کړي سپین کمیس یم دا به نارس ټوټې وي دغه به یې واخست نای به فیشن به شال به پیرا واچو پټه به یې کړه بو به یې تله د صابون رواج غونه نه دغه نوړه به یې راخست کړم خو به یې د لوغه هم تنارس که به خلاصې شوې مخکې هم لږه د وړو استفاده یې نه کوله آخه آسانه فیشن چیه وه بدو به فیشن که دغه نه کریم به وه د لاسو فیشن نه رنګ ناخون رواج وه نه ډیزاین د ناخون رواج وه نه کروزې به یې لاسونه به یې سره کړ تر داسې مونږ لاسونه پوستکي نرم پاشي وړه لمده وو یو چای لمده وو چې مونږ لاسونه پاک پاتې شي
د کابل د ښځو چارو د ریاست یوه کارکوونکې سیمین امینزی وایي چې لا هم په یو شمېر لریو پرتو سیمو کې له پخوانیو سینګارتوکو څخه ګټه اخیستل کیږي دا چې کوم سینګارتوکي دي او څه ډول یې کاروي دا به اغلې سیمین نه واورو
په ډېر ځایو کې مې لیدلي چې فولکلوریک فیشنونه اوس هم رواج لري لکه په کاپیسا کې غزنی کې پکتیا کې او پکتیکا کې چې دغه فولکلوریک فیشنونه زموږ ډېر ښه دي جلته ضرر هم نه لري لکه دغه پوډر او سامان فیشن چې نن ورځ موږ استفاده ترې کوو چې ټول چینایي مواد لري به بې کیفیته مواد دي دونه هغه ښه دي فولکلوریک فیشنونه ښه دي چې متاسفانه په دې لوی ښارو کې رواجونه یې تر منځه تللي مګر په اطراف کې اوس هم رواج لري مثلا موږ که چیرې واده اوسیږي یو ناوې جوړو دې ناوې ته څلور پنځه سپین سرې ښځې چې میک لاسو لري هغه ښځو راځي د ناوې سه ښته مینځي بیا یې ورته د ونو کنډ دی چې کنډ رخلی جوړوي ورته په پیکي کې کنډ وهي او د کنډ سره یو ځای د هغې د ناوې ته د زرورکونه دي چې په هر رنګ جوړ شوي دي هغه په سر کې ورته جوړوي رانجه ورته پورې کوي په سترګو دنداسه وهي او د دې تر څنګ لونګ چې ډېر ښه بوی لري د لونګو ګلان جوړوي د لونګو زونډیان جوړوي هغه د ناویګانو په وږو کې یا په ښتو کې ورته بندوي
د سیمینه مینځې په وینا د ناوې ویښته د ونو پر ځانګړي کن نښلوي چې دا چاره د ناوې په سینګار کې تر ټولو سخت کار دی قدرمن اوردونکو د لغمان اوسیدونکی محمد رفیق راته د خپل وخت د یوې ناوې د سینګار انځور په خپلو خبرو کې وړاندې کوي راځئ چې له دې واورو
دته باید دړی یلی لکه دا اوس دا ګولې پاشان غونډې شیا چې داسې غټې غټ کاغذونه اوس ضروره کوندې سر به ورته په کنډ باندې کنډې چې شي و کنډ دا زردلو دی ونو دا د بل ونو دنه براش کېدل هغه به بازار کې خرڅېده بیا به دا سرونه به باندې اخیر کړ بیا به دا دړی به باندې داسې سری کولې ورځانه چې دا وزلیږي داسې یو بدبختي و بیا به پس لګي ورته کوڅې کړلې هغه ډېر معتبر سړي به کوم روغنی مو یې ورته لیدا قوالان نه به پیدا ک هغه به په یختو ورته واه غیر دغه نه سرخی او د لفسیرینو دا شان قطعا نه دا سی یو رقم رنگونه ولې لکه دی ګولۍ په شکل باندې هغه به سور موشین به موږ مثلا مکتب کې دینه به کله رنگ جوړاو هغه به ورته سرخی و هله کالی دا سی وو چې افغاني کالی به وو کالی ښه ګڼ ګڼ کمیسونه وو داسې پاولیګان به پکې اچول شاوخوا نو هغه داسې یو وخت و چې دا مشدې روپۍ به په دې ګریوان ټکوهلې وې هغه به چې چا ډېرې وې هغه به ډېره معتبره وه چې دا معتبره ښځه ولا شل مشدې دلته ټکوهلې دي چا به کمې ټکوهلې دي آر یو نظر به خپل وس سره دا یو رقم د اوسپنې بنګړي د اوسپنې بنګړي کړي ورته وایي ته دي چې به دې خوارانو لاس کې اچولي وو لاندې به یې زنګ کړي وو لاسونه به یې شنوتې لاندې او دا به یې اچولي دې کې کمال څه شی ولاکه په دې باندې زه پوهیم خو د وخت رواج ده هغه به زنګ هم کوو بوټان خو نه وو ګاولي وو او جیتۍ وې جیتۍ به نو عصري ناوې به جیتۍ پښو کولې
ګورلونکو نن نه یې خبرونه هم دلته تمامو کوم رادیو ته لیکونه راستول پته مودادي په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره دا 44 یو بیا په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده. تر بیا ښه چاري.
ژوند له زهرو ډک خو به خمارن تیریږي بدل زهرو تک خو بھی خمارن تیری بے دردن تیری بے دلدارن تیری تاشوند لزہرو تک انتظارن تیری بے دردن تیری بے دلدارن تیری لاجوند لزہرو ڈک دلارن تیری بے دردن تیری بے دلدارن تیری آشوند لزہرو Thank you.
سیالا خدای دې ملش دشلې دلالو گریوانو نو سیالا خدای دې ملش دشلې دلالو گریوانو زلفو لیاو تارن تیری بے دردن